karşınız masayla umur içtimai az basoy mufidatan شنونده عزیز تشکر از امروی شما همچنان در یک ساعت دیگر همکار مجمل اند با شماست تا برنامه بعد خدا نگهدار
دیرمن علا ارزو غیاسی او د ازادي رادیو له قدرمن میلمه یوسف عزازی څخه دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په یو بل خبرونه کې مزاج ملن له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د کندوز د سرپرست والی له څرګندونو خبرو چې وایي په دې ولایت کې د امنیت ټینګولو لپاره باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي. نور رپورټونه هم لرو خو لومړی په موکړې خبرونه ده. دا کندوز سرپرست والی وایي یو شمېر امنیتي چارواکو له دندې لرې کېدل به د کندوز له امنیت سره مرسته وکړي. د فراه ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ کې د ملي پیوستون له پروژو 111 لک افغانۍ اغلا شوي دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر اظهار کړی. بشپړ خبرونه واورئ. د کندوز سرپرست والی وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندې لرې کېدل به د کندوز له امنیت سره مرسته وکړي. حمدالله دانشی پرون ازادۍ رډیو ته وویل دا د خلکو غوښتنه وه او په ټول افغانستان کې به امنیتي چارواکي د هغو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. ولسمشر غني پرون د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي چې پر ښار د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال بې غوري کړې وه له دندو لرې کړل. د وایي د ملي امنیت د ټولو هغه مامورینو د برطرفۍ حکم کوون چې په خپلو دندو کې غفلت کړی، یو شمېر به یې د پوځي اصولو پر اساس عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي او نور به له دندې لرې شي، سرپرست به وټاکل شي. په کندوز کې د ملي امنیت ټول کدرونه به نوي شي. ښاغلي غني د افغانستان د ترانسپورت وزیر ته دنده سپارلې چې په کندوز کې د ملکي ادارو فعالیت وڅېړي او رپورټ ورته وړاندې کړي. اخوا ملګری ملتونه وایي چې هر کال له افغانستان څخه د 28 میلیارد ډالر په ارزښت هیروین د بالکان هیوادونو او لویدیځ اروپا ته قاچاق کیږي. د دې سازمان د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې پرون وویل چې تیر کال د افغانستان ټول کورنۍ ناخالص تولیدات 28 میلیارد ډالر وو. د اداره وایي چې د افغانستان د مخدره موادو ستر خریداران په فرانسه، برتانیا، جرمني او ایټالیا کې دي. ملګرو ملتونو په ټولو هیوادونو غږ کړی چې خپلې پولې په غور وڅاري او د قاچاقونکو په اړه معلومات له پولیسو سره شریک کړي څو د دې ستونزې مخه ونیول شي. د فراه ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژو 111 لک افغانۍ غلا شوي. دا پیسې په جالي اسنادو په فراه کې د افغانستان بانک له دفتره ایستل شوي. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور پرون ازادۍ رادیو ته وویل په دې مسله کې د پراختیایي شوراګانو د افغانستان بانک او د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست ځینې کارکوونکي لاس لري.
د دې لپاره د اوس بررسي ټیم جوړ شوی دی چې په هغه کې ولایتي شورا هم د دې موضوع لپاره څیړنه کوي چې هغه به بیا بادي نتیجه اعلان شي.
په فراه کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست د پیښې مسؤلیت په دې ولایت کې د افغانستان بانک پر کارکوونکو اچولی، خو د بانک چارواکي د مسؤلیت نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په انقره کې پرون د روسیې سفیر احضار کړ. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې د روسیې سفیر ته یې په مسکو او نورو ښارونو کې د خپل سیاسي ماموریت او د سوداګریزو شرکتونو پر ضد روانو اعتراضونو له امله شکایت وړاندې کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په روسیه کې پر ترکي شرکتونو حملې شوې او مسکو ته یې خبرداری ورکړی چې ډېر ژر د ترکیې د سفارت او شرکتونو امنیتي تدابیر زیات کړي. د مسکو یو شمېر قهرجنو ښاریانو روانونۍ د ترکیې د سفارت ودانۍ په ډبرو او هګیو ویشته او هندارې ورماتې کړي. له بله پلوه د روسیې حکومت له ترکیې سره د پانګونې ضدې کړې پروژې ځنډولي. د روسیې صدر اعظم ډیمیټري میدویدف پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل
правительству поручено выработать систему мер реагирования.
دوی د روسي حکومت غواړي چې د ترکیې لوري د شوي تیری په ثواب کې د هیواد له اقتصادي سیستم او ګډو بشري پروګرامونو لاس واخلي. د ترکیې په هوایي حریم کې د روسي د ویجیټل جټ الوتکې تر وشتل کېدو او سقوط وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترخی شوې دي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیوادې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې همکارۍ ته چمتو دی. پوتین پرون د فرانسې له ولسمشر سره تر لیدو وروسته په کرملین کې خبریالانو ته وویل چې دواړو مسکو او پاریس په سوریه کې د داعش پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ موافقه کړې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم وویل چې دواړه به پر داعش او نورو افراطي وسلوالو حملې جاري وساتي. په بروکسل کې پرون د امنیتي تدابیرو د شدت اندازه راکمه شوه. د بلجیم حکومت امنیتي حسارات له څلورو درجو څخه درې درجو ته راټیټ کړل. بروکسل یوه اونۍ تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې و. ښوونځي، پوهنتونونه، بازارونه او د ښار د میټرو سیستم تړلی و او امنیتي ځواکونو د لارو او کوڅو امنیت نیولی و. د بلجیم حکومت روانې میاشتې په 21مه په بروکسل کې د جدي ګواښ او پاریس ته د ورته حملو امکان خبرداری ورکړ. په پاریس کې د نومبر په 13 په وسلوالو حملو کې 130 تنه وژل شول. د دې حملو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په غاړه واخیست او مشکوک کسان له بروکسل سره په ارتباط کې ګڼل شوي وو. یو مشکوک حمله کوونکی صلاح عبدالسلام چې ډیر وخت په بلجیم کې تیر کړی لا هم نه درکړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداروي په تیر وخت کې د ایران اټومي وسلو جوړولو هڅو په اړه په خپل ریپورت کې غوڅه پریکړه نه کوي. د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیواله اداره د ایران د مشکوک اټومي وسلو د جوړولو فعالیتونو په اړه لوی لسی څخه د زیاتې مودې پلټنو ریپورت نږدې بشپړ کړي. د دې ادارې مشر یو کیامانو په دې اړه راتلونکو نه خبرېدونکو وویل چې په دې اړه راتلونکو وبخیداري ادارې مشر یو کیامانو وایي په دې اړه راتلونکو نه خبرېدونکو ریپورت به سپین او تور یعنی واضح نه وي. امانو د ادارې د 15 د شخړو هیوادونو د بورډ تر غونډې وروسته بیګا خبرې اعلان وتول دا ریپورت د یو معما په سیر دی. دا ریپورت بوټا کې چې په جولای کې نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د موافقه تر مخه د اټومي فعالیتونو محدودولو په بدل کې پر ایران بندیزونه نرم کړل شي او کڅنګ ایران تل لدې تور انکار کړی چې ګواګي په پټه اټومي وسلې جوړوي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا اسادی رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورت نو موضوعات لرو. د کندوز سرپرست والی وای په دې ولایت کې د امنیت ټینګول لپاره باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي. په دې اړه پر ریپورت سروې مولې د خبرو چې په افغانستان کې د یوې نوې سروې مندري خي چې په دې واد کې د ماينونو او چاودیدونکو موادو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا 10 میلیارډ ډالر شته چې پر بیلابیلو پروژو مصرف شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بیارغون د ادارې په وینا واشنگټن غواړي پراتونکو کلونو کې هر کال لشپګو تر 10 میلیارډ ډالر پورې په افغانستان کې ولګوي. په دې اړه یو ریپورت لرو. که وختو ځین نور ریپورتونه هم در سره شریکو. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځولو ورځ دوه ورځې مخکې ولمانځل شوه. په دې موضوع باندې بحث لرو چې په افغانستان کې خزو د ښوونې او روزنې په برخه کې څومره پرمختګ کړی او په دې برخه کې شته ستونزې څومره دي. همدارنګه ځوان فکر پروګرام هم لرو له موږ سره اوسئ. ازادي راډیو دا کندوز سرپرست والی وای په دې ولایت کې د امنیت د ټینګولو لپاره باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي. حمدالله دانشی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د امنیتي ادارو د یو شمیر چارواکو له واکه لري کېدل او د غیر مسؤول وسلوالو ډلو لغوه کېدل به ټول ولایت په امنیت کې پرمختګ راولي. د فرشتي جلالزئی چمتو کړی ریپورت اورو.
د کندوز سرپرست والی وای د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاشته د یو پلاوی مشرس پرلسوي څو په دې ولایت کې د ملکی ادارو فعالیت وڅېړي او د کار د کیفیت په اړه رپورت ولسمشر ته وړاندې کړي. د کندوز سرپرست والی حمد الله دانشی پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر بعد د رپورت پر بنا د ولایت د ملکی ادارو د مسؤلینو د ټاکلو یا بدلولو پریکړه کوي. چون کندوز
یو شهر بعد از جنگ است، مشکلات زیادی اینجا دامنگیری ما هست.
کندوز لا جګړه پاتې شار دی او موږ ډیر ستونزې لرو او په یو شار کې تر جګړې وروسته د چارو سمول ډیر ګران کار دی. نو د نوی پلاوی ټاکل کېدل بل مشر مرسته وکړي چې د خپل ادارو په کار کې شفافیت راولو. ولسمشر غنی د ترانسپورت وزیر ته دند سپارلی چې د امنیت د ټینګول لپاره د کندوزیانو شورا جوړ کړي چې د دولتي امنیتي ځواکونو ترڅنګ د شی حکومتداري سره مرسته وکړي. د کندوز سرپرست والی وای چې په دې ولایت کې د غیر مسؤل وسلوالو ډلو موجودیت یو لوی ستونزه ده او په کندوز کې په دولتي چارو کې د شفافیت تر مسته کېدو مخنیوي کړی دی. شاغلی غنی پرون په دې ولایت کې د غیر مسؤل وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي په اړه وویل
هیڅ فرد سیاسي بعد از اجازه نخواهد داشت.
تر دې وروسته هیڅ سیاسي وګړی نشي کولای چې د سیمایزو پولیسو ډلې جوړ کړي او تر دې وروسته به د سیمایزو پولیسو ټول وګړي د امنیه قومندانې تر امر لاندې وي او یوازې حکومت ته ځواب ورکړي.
وطنها در چارچوب دولت پاسخگوی است.
خو د افغانستان حکومت به په عملی ډول وتوانی چې په دغه ولایت کې د خپل سر او وسلوالو ډلو د فعالیت مخنیوي وکړي. پدې اړه د کندوز سرپرست والی حمد الله دانشی ازادي راډیو ته وویل
ما امیدوارم
چې کله لرم چې کده دې پلان د ملکی دولت لپاره پیاوړی اراده موجوده وي او فکر کوم چې ک پیاوړی اراده وینو عملی کول یې کوم ستونزه نه ده. ښاغلی دانش زیاته کړ چې دا ورستی بدلونونه د هغه رپورت پر بنا شوی چې د کندوز ښار د سقوط په اړه چیرونکې پلاوی برابر کړی وو او ولسمشر ته یې وړاندې کړی وو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د یو نوی ریپورت موندنې ښیي چې په دغه هیواد کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو د قربانیانو شمیر په 2016 کال کې د تیر کال په پرتله 23% کې زیات شوی. دغه ریپورت د آی سی بی ایل یا د مځکنیو ماینونو په وړاندې د مبارزې د نړیوال کمپاین لخوا د ماینونو څخه د اغیزمنو افغانانو د موسسي یا لسو په همکارۍ برابر کړی. اجمل تورمان په دې موضوع نور تفصیل راکوي.
له ماینونو څخه د غیزمنو افغانانو موسسه یا آلسو په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو لوجې د قربانیانو په شمیر کې زیاتواله ټکان ورکوونکې بولی وای چې د قربانیانو په ځانګړي ډول قرباني شویو ماشومان په شمیر کې زیاتواله یا د برخې د مسولانو لازمه نه پاملرنه کوي. په افغانستان کې دغه نړیوال راپور موندنې ښیي چې په 2014 کال کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو لوجې د قربانیانو شمیر د تیر کال په پرتله 23% زیات شوی دی. دغه راپور د آی سی بی ایل یا د ځمکنیو ماینونو په وړاندې د مبارزې د نړیوال کمپاین لخوا له ماینونو څخه د اغیزمنو افغانانو د موسسې یا آلسو په همکارۍ برابر شوی دی. د دغه موسسې رئیس اسلام الدین محمدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ملکی خلکو د تلفاتو او د ناسمو پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
بر اساس این گزارش در سال 2014 به تعداد
د دغه راپور لمخې په 2014 کال کې 1296 کسه قربانی شوی دي چې له بده مرخه د تیر کال په پرتله 23% زیاتوالی شي او دا چې په اکثر ولایتونو کې جګړه روانه ده له بده مرخه وړاندوینه کولای شو چې شای په راتلونکي کال کې هم په تلفاتو کې زیاتوالی راسي.
خغلی محمدی وایي چې د قربانیان لړلې 420 کسان ملکیان او 14 یې ماین پاکان دي. د دغه راپور لمخې په 2014 کال کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 55 تنه د پرسونل او وسایتو ضد ماینونو، 309 کسان د ځای پر ځای شویو ماینونو، 430 کسان د چاودیدونکو موادو او یو کس د مهماتو د چاودن له امله ټپي شوی دی. آلسو مسوي چې د ماین پاکونې د موسسو د کارکونکو تلفات په 2014 کال کې د 2013 کال په پرتله راکم شوی دی. دغه مسل حکومت او د ماین پاکونې لماسیسو غواړي چې د ملکی کسانو د تلفاتو درا کمولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبه پورې د کابل د 13 امنیتي او ځې په مربوطاتو کې د تیرو جګړو نه راپاتې د وینا چاودي شوی سرګلولې په چاودنه کې 8 ماشومان ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو د دغه راپور د مندنو په اړه اندېښنه ښودلې او منلې دي په دې برخه کې شوې هڅې کم رنګ کوي. د یاد وزارت د شهیدانو او معلولینو مرستیاله جمیله افغانوي د رسنیو او نورو اړوندو ادارو همکاري په دې برخه کې د پوهاوی د کچې په وړولو او د حکومت په هڅو کې ګټور تمامیدل شي.
افغانستان د معلولیت لرونکو کسانو له کنوانسیون سره په 2011 کال کې یو ځای شوی، خو له بده مرغه کارونه ډیر کم رنګ و. هله من یو چې په راتلونکي کې ښه کارونه ولرو. زما په نظر هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي زحمت وباسي، ورځ په ورځ مسلکي کیږي او هله من يم چې دا تلفات په ټوله کې راکم شي.
د دغه وزارت د معلومات پر بنسټ اوس مهال شاوخوا 200 کسان په هیواد کې له معلولیت خزوري کی. هلسو مسؤل حکومت او د ماین پاکونې له مسؤل وړي چې د دغه راپور موندنو ته په پام سره د معلولو کسانو د اساسي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې په خپل ژمنو عمل وکړي او لازم امکانات په واک کې ورکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو د حقونو یو شمیر ملاتړي هم وایي چې اړوند ادارې باید د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو سره خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه معلومات ورکړي.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د مخام تر 2 بجو پرې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدل شي. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا 10 میلیارډ ډالر شته چې پر بیلابیلو پروژو مصرف شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغون د ادارې په وینا واشنگټن غواړي چې راتلونکو کلونو کې هر کال لشپګو تر 10 میلیارډ ډالر پورې په افغانستان کې ولګوي، خو د غیدار پر دې ټینګار کوي چې تر دې وروسته د امریکا پیسې په ځای ولګول شي او د دې لپاره په کار ده چې اداري فساد المخونه بلشي. تفصيل د اسوشيتد پريس خبري اجانس په استناد احمد شبر دروري.
واشنگتن غواړي چې له افغانستان سره په میلیارډونو ډالر تازه مرستې وکړي. دا کومکونه د دې سربیره کېږي چې د امریکایي ځواکونو شمیر په دغه هیواد کې په کمېدو دی او د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ادارې سر مفتش وایي چې لا هم ناوخته نه دی چې د هغه ادارې فساد مخه ونیول شي چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې هڅې اغېزمنې کړې دي. د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 12 را وروسته چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې مداخله وکړه، متحد ایالاتونو تر 1 ټریلیون ډالر ډېری پیسې په دغه هیواد کې مصرف کړي دي چې په دغو کې 110 میلیارد ډالر د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې لګېدلی دي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ادارې یا سیګار سر مفتش جان سوپکو تر 3 کلونو ډېره موده وشوه چې په افغانستان کې د هغو پروژو فساد څیړي چې امریکا یې تمویلوي. جان سوپکو وایي څه چې ماته معلوم شوي دي نو ستونزه یوازې په افغانانو کې نه ده، مشکل په دې کې هم دی چې د امریکا حکومت درغاوني کارونه څرنګه په افغانستان کې مخته وړي دي. جان سوپکو وایي امریکایانو هم پیسې بې ځایه مصرف کړي دي. سوپکو زیاته کړه چې د امریکا دفاع وزارت او د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په افغانستان کې یو شمېر داسې پروژې تطبیق کړي دي چې پلانونه یې برسیره او کمزوري وو. د دغو پروژو حساب کتاب هم ګوند دی. سوپکو زیاته کړه چې دغو ادارو ډیر کله لوی بل سره هم اهنګي نه ده کړې څو ګټورې پروژې وړاندې کړي. اسوسییټډ پریس اژانس یو شمېر دغه ډول پروژو ته اشاره کوي او د سیګار په وینا په اکتوبر کې د افغانستان په شمال کې د ګازو یو پروژه یادوي چې پر دې پروژې 43 میلیونه ډالر لګول شوی خو کله هم له دې پروژې کار نه دی اخیستل شوی ځکه چې اړتیا یې نه و. سوپکو وایي ورته یو مرکز په ګاونډي پاکستان کې شایي په 3 لک ډالرو جوړ شي. د می په میاشت کې سوپکو د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ته ولیکل چې په افغانستان کې دفاع وزارت د امریکایي ځواکونو لپاره د 16 میلیونه ډالرو پارزښت یو ګودام جوړ کړ خو کله هم استفاده ترې ونه شوه. د سپتمبر په میاشت کې سیګار راپور ورکړ چې 3 امریکایي پوځیان له 4 تر 8 کلونو د دې لپاره زندانی شول چې په کندهار کې تر 10 میلیونه ډالرو ډیرو پیسو په ارزښت د تیلو په غلا کې لاس درلود. جان سوپکو وایي کومې پیسې چې ضایع شوي دي هغه ضایع شوي دي خو لا هم موږ 10 میلیارد ډالر لرو چې نه دي مصرف شوي او موږ شایي په راتلونکو کلونو کې له 6 تر 10 میلیارد ډالر په افغانستان کې هر کال مصرف کړو او که داسې ونه کړو د افغانستان حکومت سقوط کوي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده خو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوریده. ولس شرګي اداري پلاوی د امریکا غشمنه یو نیک اقدام بللی چې لمخې دغه هیواد د افغانستان لپاره بي پيلوټه کشفي الوتکه جوړوي. د دغه جرګې دویم مرستیال پرون ازادي رادیو ټول چې د مرسته کولې شي د افغانستان په استخباراتي برخه کې ګټوره تمام شي. قاسم سولمل پرې ریپورت راکړي.
د کشفی الوتکو موجودیت کولای سي په افغانستان کې له داعش او نورو تروریستي ډلو سره مبارزه چټکه کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې د دې ترڅنګ اړتیا شته چې له افغانستان سره د جنگي الوتکو مرسته هم وسی. دا په داسل کې چې د امریکا د دفاع وزارت په حواله راپورونه وایي چې د غیواد د افغانستان لپاره د اتو بي پيلوټه کشفي الوتکو د جوړېدو تړون په دغه غیواد کې یوې کمپني ته سپارلې ده. د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دوی د دې اقدام هرکلی کوي او هیله مند دي چې ژر تر ژره عملي شي.
دغه نوی کومک چې د وزارت دفاع لخوانه اعلان شو د افغانستان مورد معنی چې بي پيلوټه الوتکې بل ته ورکول کیږي چې هغه کشفي او نظامی بخش کې مونږ درسته استفاده تر کولای شو. زده یو ګام نه ګڼم او په څنګه خوښتنه دا کومه چې مونږ سره د دنګي الوتکو کومک وکړي.
د امریکا د دفاع وزارت په حواله راپورونه هم دراز وایي چې د غیواد غواړي د افغانستان له هوایي ځواکونو سره په راتلونکي کې مجموعاً د 15 ډول الوتکو مرسته وکړي. د دغه راپورونو لمخې د امریکا دفاع وزارت د دغه الوتکو د جوړېدو لپاره له یوې امریکایي کمپنۍ سره د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړی دی او تمه کوي چې د دغه الوتکو د جوړېدو کار تر 2013 کال پورې بشپړ شي. د معلوماتو لمخې د الوتکې سکان ایګل نومیږي او د امریکایي بینګن کمپنۍ لخوا له ټولو تدارکاتو او د کارونې له روزنې سره جوړیږي. د امریکا د دفاع وزارت وایي افغانستان مکلف دی څو له خپلې پوځي بودجې څخه د دغه رقم 3.5 میلیونه ډالر ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امریکا د دې مرستو په جریان کې نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په وروستۍ کې ویلي وه چې لویدیځ ځواکونه د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره په سستۍ عمل کوي. په ورته وخت کې د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د هوایي ځواکونو په برخه کې د امریکا د مرستو ژمنې باید عملي سي. جنرال امرالله امان یو له دغو کارپوهانو څخه ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په اوسنیو شرایطو کې په هوایي برخه کې مرستو ته جدي ضرورت لري.
شدیدا تقاضا زیاته ده او ډېر په شدت سره ضرورت اساسیږي په افغانستان کې. زه امیدوار یم هغه مناطق ته چې ضرورت احساس سوی ده او اساسیږي او خپله دوستانو هم د افغانستان دلته موجودیت هم ده او دوی کولی شي چې دغه درک او دلته په اوله زمینه کې دوی اولیتونه په نظر کې ونیسي او اکمال کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې ملي اردو د امنیت د ټینګښت لپاره د خپلو هوایي ځواکونو پیاوړتیا ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې اوس مهال د هیواد د څو ترانسپورټي الوتکو او هلیکوپټرونو پرته نور کافي هوایي تجهیزات نه لري، خو ناټو ژمنه کړې چې د 2018 میلادي کال تر پای به افغان هوایي ځواکونه پیاوړي کړي.
دوستانو زموږ کاګله ازادي راډیو ناوړی وسم یو بل ریپورت راخلو او غدا د چی په بلخ کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پاړه اندېخنې زیاتې شوې. په شمال ځون کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون دفتر چارواکي او د ولایت د خزو چارو ریاست چارواکي پر وړاندې کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو پاړه اندېخمن دي. مجیب الرحمن حبیب زیاو په دې اړه نور تفصیل.
په شمال ځون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د صاحب دفتر چارواکي او همدارنګ د بلخ ولایت د خزو چارو ریاست مسؤلان په دې ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښایي. په شمال ځون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې د شمال ځون په بلخ، سرپل، جوزجان او سمنګانو ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 310 شپې کې ثبت رسولي دي چې نسبت تیر کال ته پکې 100% زیاتوالی راغلی دی. په شمال ځون کې د بشر حقوقو د صاحب دفتر د خزو څنګ مرستیاله خماری حیدری لازری رادیو سره په مرکه کې وویل چې د روان کال په ترڅ کې د شمازون په همدې څلور ولایتونو کې د خزو پر وړاندې لس صحرایي محکمې ترسره شوې دي او په سلګونو نور موارد د هغوی وهل ټکول او له کور څخه تېښته او په جبر ودونه برابروي. په بلخ کې هم د خزو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د روان کال په ترڅ کې د خزو پر وړاندې د تشدد 233 پېښې ثبت رسولې دي چې پکې د جنسي او فزیکی تاوتریخوالي پېښې هم شامل دي. شهله حدید د ښځو پر وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
قضیه کې ثبت
شوه کوم پېښې په بل خلک کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې ثبت رسیدلې تقریبا 233 پېښې دي. دغه رجعدي شوې دي ثبت رسیدلې او تر ډېره زیاتو پېښو ته رسیدګي هم شوې ده. په عین وخت کې د بلخ د خزو چارو مشره وایي چې عمدتاً د خزو پر وړاندې تشدد ترسره شوی پېښې لرو پرتو سیمو ته مربوط کیږي چې لامل یې په کورنیو کې د فقر موجودیت، کار ته د خلکو نه لاسرسی او د هم خلکو بې سوادي ده.
دوستانو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي هغه ریپورت مو اوریده چې په شمال ځون کې د بشري حقوقو چارواکي او د خزو د چارو د ریاست چارواکي اندېښمن کړي دي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي موضوع په افغانستان کې ول هغه مسایل د چې همیشه څېړل شوی د خوستون ځهل شوی نه دي. د اکتوبر 15 نیټه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ وه. ملګری ملتونه وایي سکل په دې اړه خپل 14 ورځنی کمپاین پر دې ستلا ټینګار کوي چې په کور کې له سولې په نړۍ کې تر سولې زده کړې د ټول لپاره خوندي کړي. په افغانستان کې د خزو لپاره په زده کړو او نورو ټولنیزو چارو کې هڅې څومره ګټورې وي، کورنۍ په دې برخه کې څومره لیوالتیا لري، دا او داسې نورې پوښتنې په یو بحث کې مې له میلمنو سره شریک کړي. په موضوع باندې د بحث لپاره را سره مریم دورانی چې په کندهار کې د خزو د خونیز او روزنیزو پروګرامونو په لړ کې د پام وړ کارونه کړی دي او په دې برخه کې معتبره نړیواله جایزه مخستې ده. د پکتیا د ولایتي شورا غړي انارګوله چې ویل کېږي په کلو او ولسونو کې له خزو سره نږدې کار کوي چې سود دوی ستونزې هواري کړي، او افغان جورنالیست څېړونکي او روزنه ملکونکي اباسین بریال راسره دي. ټولو ته هرکلی وایم. سکال ملګرو ملتونو په خونیزه مبارزه ټینګار کړی دی او وایي چې په افغانستان کې غنی خزي
دی سیمایز تاوتریخوالی کورنی تاوتریخوالی لکبل اړ شي چې خونځي وتړل شي ا دوی خونځي ته ولاړ نشي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي انارګل تاسو راته دا وایي چې د تاسو په سیمه کې د خزو عمومي وضعیت براته وایي په ځانګړي توګه د زده کړو په برخه کې الته څومره پرمختګ شوی او څومره ستونزې پرتی دي. آیا جونې خونځي ته تللی شي په ځانګړي توګه په ولسوالیو کې او په لری پرتو سیمو کې؟
دلته زیاتره خواندي مثلا غوړي چې تعلیم کوي او زیاتره خواندي د موږ تعلیم حلقه مند دي او مکتبو ته ځي ولې پدې دوی ته فامیلو له طرفه په دې باندې ظلم ستم ده او د محیط له طرفه اول قلم کې موږ امنیتي مشکلات لرو را سوره موږ په تاسو ویني امنیتي مشکلات خرابېږي ای سمنیت تامین نه ده نه موږ د خواندو نه موږ د خواندو موږ او تاسو ټیکو سر او شمال لپاره او زمان لپاره اولنې غیټ د مدرسې د مور غیټ ده مور کوي چې خپل لور ته تشویق کړي خپل زوی ته تشویق کړي تعلیم پاتلا ولې پدې کې څوک تعلیم نه لري هغه ښایم نه ده دغه ځوان خراب ده دغه اینده خراب ده خو موږ په اول قدم کې امنیتي مشکلات ډیر زیات لرو موږ خپل دولت نه دا تقاضا لرو چې امنیتي مشکلات تنظیم شي او په دویم قدم کې باید تعلیم ته ترجیح ورکړل شي چې موږ دا د علمي او د خلکو د تعلیم سطح ډیره ټیټه ده په کې کې دا په دې علمي کله باندې نه لاسي دغه موږ خلکو د مشکلات نه خلاصيږي او دغه د دې کوي چې خپل مشکلات حل کړي کدا به تعلیم لري او دا د تعلیم سطح دغه د سچیتو د کدا به امنیتي او دغه نور هم کیږي.
ډیره مننه. اوس په ورشو اباسین بریال تا بریال سپتا صورت دا وای په افغانستان کې د سیمو کې چې د خلکو په زینو سیمو کې عمومي نظر داسې دی چې وای چې د خزو لپاره تعلیم په کار نه دی یا خپل په کیسه مېز خلک دلچسپي نه لري تاسو په عمومي توګه راته وای چې زده کړې د خلکو لپاره د محل څومره مهمه شوې دي او په دې برخه کې هغه بنسټونه چې کار کوي حکومتي غیر دولتي دوی څومره کار کړی په مجموعي
اساس مسله دا ده چې د وخت په تیریدو باندې دلته هر څه تغیرات راغلي دي او تر یو اندازې پورې تمثيلي دي اما موږ مطلق حکم نشو کولای هغه بستر چې د کورنۍ د لحاظ برابرېږي هغه په هغه شکل خدو ته پوره برابر شوی نه دی زه دوه څه کوته تاسو ته کوته اشاره کوم یو مشارکت دی د خدو او نارینه او په ټولنه کې په افغانستان کې په واقعي معنا اوس هم دغه مشارکت رامنځته شوی نه دی دویم جنسیتی سوله ده د نارینه او خزو ترمنځ د موږ په کورنیو کې وا حتی د ځینو روشن فکرانو په کورنیو کې اوس هم مېرمنې د نوکرو په حیث موقعیت لري دغه مشارکت چې تر څو په هغه واقعي معنا باندې رامنځته نه شي او دغه باورونه بدل نه شي دا به ډېره زیاته ستونزمه ده چې موږ یوازې د هغه څو ښوونځیو په اړه باندې حساب کوو چې په ښارونو کې دي او مېرمنې جوړکانې ورځي او پکې تعلیم کوي اساس د دې یو ښه حل لاره وا په تیر څوارلس کالونو کې تر یو اندازې پورې موږ خپل هم ستونزه لرلې چې نوې پانی دي د میرمنو د دفاع ټولنې حتی یو وزارتخانه د افغانستان په دولتي تشکیلاتو کې رامنځته شو په حکومت کې اما دا په واقعي معنا د ښځو هغه مدافع نهادونه نه وو هغه خلک چې هغه میرمنې چې د ښځو د مبارزینو په توګه او د ښځو د قانوني ملاتړ په حیث د ښارونو په منځ کې قرار لري نو غوی په ژبه د غوی په لبا باندې هغه خدي نه پیږي څوک چې عمل انده څنګه سره لاس وګریوان دي دا ما په هغه کوم د شپ کمپاینونو تر سره نشول چې په واقعي معنا د خلکو ګلونو ته لاره وکړي واغه نارینه دي ته وه چې دا ډیره وڅ پروپاګاندا وا
بیرته درته راځو د ملګرو ملتونو د سکل شعارم دادې چې په کور کې لسولې په نړۍ کې تر سولې ل مریم دورانی بو پختو دی په خونیزو او روزنیزو برخو کې ل خزو سره په څنګه توګه په داسې سیمو کې چې هلته د غستون زشته په کورنۍ کې کار کړی دی مریم دورانی تاسو افغان کورنۍ څومره دې ته چمتو لیدلې دي پرته له دې چې دوی ته سانتیاوي نشته حکومتي او غیر حکومتي سازمانونو ناغېړي کړي د خپل کورنۍ څومره چمتو دي چې لونی زکړې ته واسطي
لسه کوم تر اوسه دوی آماده نه دي پر اوس دوی تر اوسه نه دي فائدہ لکه دا ډیره مهمه ده د شاسو زکړې متاسفانه دا پروګرامونه دا غي عامه مستر در په دغه زوم کې دا پروګرامونه دونه یعنی دا مسج سم نه ده رسولي دي خلق ته نه ده کولای شي یعنی تر اوسه نه ده کولای شي دا خلق ته مساعد وکړي دا ډیره مهمه
انارګلې تاسو راته دا وایي خغلی بریال ویل چې په دې برخه کې تر اوسه پوری زیاتره کارونه چې شوي دي تر یو حد پوری شواري و واخیزي هم رنه و د ویل چې دا یو خف فرصت خو په خطو گورنکار وانه خصل شو د تاسو په سیمه کې اطمن دولتي او غیر دولتي هلته د خزو د چارو ریاست شته د نوري ادارې شته چې د خزو سره د مرستې د آکی د خزو د زده کړو په برخه کې کار کوي د دغه ادارو کار څومره غزمنو د تاسو په نظر
د ما په نظر زه خپل اول د خپل نظر تاسو وړاندې کوم زه وړم چې د مالور تعلیم کې زه خپل تیګم ولی پولیس په ورځ وطنو سره د خلکو ذهنونه تغییر کوي. خو زه څه پام کوم چې ما د نور امنیت مثلا تامین نه وي، د هغې روزمره ځوان مسوول نه وي، زه هغه ته خپل اول دغه فامیل له طرفه هغې ته اجازه نه ورکړل کېږي. او بیا دلته زموږ ریاست تر زموږ ریاست داسې یو سمبول ښځو ته هېڅ کار نه ده کړی. زیاتره ارګانونه دي، زیاتره موسسات دي چې بس پیسو یې اخیستې د ښځو لپاره، د ښځو د تعلیم د لوړوالي لپاره، هغه پیسې ټول په شخصي جیبو ته تللی، هېڅ چا ته کار نه ده شوی. دا کوم کسان چې مثلا مکتب ته ځي تعلیم کوي، دوی په خپله شوق په خپله علاقه باندې دوی تعلیم کوي. داسې کسان دي چې هغه دوی روزمره ویني چې مثلا د امنیت خراب ده او د دوی روزمره ځوان مسوول نه ده، دوی خپله په سرزوري باندې هغه د فامیلو شکنجه په ځان تېروي. دوی غواړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. که موږ داسې وګورو، داسې چندان کار نه ده شوی لپاره.
دا هم ویل کېږي چې یعنې تاسو که څه هم ورته اشاره وکړه چې ته غواړې خپله لور واسطه یې، خو شرایط ورته نه دي برابر. دا ویل کېږي چې خلک نه دي چمتو، یعنې سعیده چې تاسو څو کورنۍ به چمتو یي. په مجموع کې آیا ته چې په کوم ولایت کې یې، د دغه ولایت عام ولس په دې سلا دی چې د نجونو تعلیم ضرور دی او ګټور دی؟
زما سلا ته خپله درته ووایم، ما خپله خپلوان مې دي زیاتره جینکۍ، مثلا د خور لورانې مې دي، خپلوان مې دي ټول په پوهنتون کښې دي، ټول تعلیم کوي. زیاتره خلک خلاقه لري چې تعلیم وکړي. ولې په دې سو د ټولو خلکو عمومي ذهنیتونه تغییر کړی. خو په اولین قدم کښې څه خلک غواړي باید امنیت تامین شي، بیا په دویم قدم کښې د بېکاري باید له منځه لاړ شي، نور د تعلیم سطحې ته باید توجه وشي. د خلکې زیاتره پیسې دي موږ باید په وزارت معارف باندې مصرف شي. ولې په دې سو موږ تعلیم څه لوړ شي، هر مشکلات چې موږ په وطن کښې لرو، هر مشکلات خپله ختمېږي.
بریال صاحب، تاسو د دې دوو اغلو څرګندونې واورېدلې، دا راته ووایه چې د دوی په څرګندونو کښې تا ته څه ښکاره شول؟ او بله خبره دا چې که تیر دیارلس کلونه کې کار صحیح نه و، نو یو ډول کار خو باید وشي. څه په کار دي، څنګه کولی شو چې د یو داسې لوري ته لاړ شو چې ښځې وتوانېږي خپل کارونه او خپل حقونه په هغه توګه چې په کار دي په داسې یو ټولنو کې ترلاسه کړي؟
اول خبره خو دا ده چې په هېڅ صورت ښځې د ښځو د تعلیم مخالفې نه دي. دا بیا هم نارینه دي چې نه غواړي دا تابو مات شي، یا په ډېرو مواردو کښې دا د خپل مرد سالارانه ژوند پر وړاندې یو احتمالي ګواښ ګڼي، ځکه دوی یو قسم جعلي دیوالونه جوړ کړي دي. او دغه د دوی حکمرانۍ دي، دا وړې وړې دا د دوی په خپلو کورنیو کښې خصوصا په ښځو کښې تحمیل دي، او په همدې باندې د دوی دا واکمنۍ یا دغه امپراتورۍ جوړې دي. زه فکر کوم مونږ په دې برخه کښې صادقانه اقداماتو ته ضرورت لرو. په افغانستان کښې د مېرمنو د حقوقو دپاره، د هغوی د تعلیم دپاره ډېر زیات پیسې مصرف شوي دي، مګر له بده مرغه دا مؤثرې نه وې. مؤثرې لارې دا دي چې یو واضح کمپاین د تبلیغاتو نه رانیولې، بیا د افغانستان د مکاتبو تر چاپېریال پورې، د بشري حقونو تر کمیسیون پورې، د مېرمنو د حقوقو تر دفاع پورې په یو نوي سیستم باندې یا په یو نوې بڼه د دې باید فکر وشي تر څو خپل مؤثریت ولري. زه ستاسو دپاره مثالونه لرم. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د امن خونو په نامه باندې ځایونه جوړ کړل، هغو مېرمنو ته چې په کور کښې ورسره ظلم کېږي تر څو راغ شي او دلته پناه راوړي. دا مېرمنې اول خو باید یو غټ رسک واخلي، باید د کورونو نه راوڅښي دلته. دویم دا دی چې په دې خونو کښې هم امن نه و د دوی دپاره. د سر امن به و، مګر د دوی د حیثیت امن نه و. دا د دې سبب شو چې د ښځو د تعلیم مخالفې کتلې د ابزارو تبلیغاتو دپاره دا چاپېریال دغه شرایط وکاروي، او یوه پېښه یې د هغې راواخېسته او د ښځو د حقوقو په نامه باندې ډېره زیاته ریکلام کړي چې دا یو ناروا عمل دی او دا د فحشا خونې دي. مونږ ونه کولی شوای د بشري حقونو د نهادونو په حیث دغه خونو ته نجات ورکړو. دویم اساسي مسله دا ده چې مونږ وایو چې جنسیتي سوله باید رامنځته شي. هغه دا دی چې مونږ اوس هم هغه روشنفکران هوښیار د دې ټولنې لوستي خلک، هغه هم لا تر څوسه دلته آماده نه دي چې خپلې لوڼې، خپلې مېرمنې، خپلې خویندې ته اجازه ورکړي چې هغه را شي په اجتماعي پروګرامونو برنامو کښې ګډون وکړي، هغه په اجتماعي فعالیتونو کښې ګډون وکړي، د خپل ورور سره یو ځای ودرېږي. لا هم مونږ مېرمنو ته د بېګانه په سترګه ګورو، مېرمنې ته د مېرمنې په سترګه نه ګورو. دا یو ډېر اساسي بحث دی، کېدای شي په ټولنه کښې به ځینو خلکو بد ولګي، اما اساسي موضوع دا ده چې اوس هم مونږ مېرمنو ته یوازې د یو جنسیتي تشویشي دید نه ګورو. مونږ دا قبوله کړو چې په دې ټولنو کښې دا د ټولنې یو وزار دی، او مونږ په یو وزر نه شو کولی مزال وکوو. دا باید ومنو چې دوی به مونږ سره په ټولو اجتماعي برخو کښې باید ګډون وکړي. د افغانستان مېرمنې د نړۍ د مخ تر ټولو په بد وضعیت کښې ښکېل مېرمنې.
ډېره زیاته مننه بریال صاحب.
آخري مثال یې دا دی چې تاسو یې ګورئ، یوه مېرمن سارا کښې راګیروي او په هغه شکل باندې وژني لکه تاسو چې غور کښې آخر کښې واورېده.
مریم دورانۍ، دې بریال په خبرو کښې یوه موضوع بل هم را پیدا شوه، هغه دا دی چې البته مخکې هم د دې ته اشاره وکړله
چې په د میرمنو په نوم باندې په افغانستان کې سړي د چې کورنۍ منتري وه د پوری دلچسپي نه لري خو هغه اداري او هغه روشن فکر خلکو چې په دې برخه کې کارم کړی دی هغه کارونم لستون زو ډک او په زینو برخو کې د بشري حقوقو د ادارو کارونو ته اشاره وکړه. څه فکر کوي ولې د زینو هادونو کارونه په خټوګه پر مخ وړاندې لول او د خزو په شوند باندې خاغیزونه کړ په داسې حال کې چې ډېری پیسې هم پیولګي دی او ډېری هڅې هم پیوښوي؟ خو
زه فکر کوم هر څوک په افغانستان کې کار کوي هر نه هټنه مخصن د یو موږ ملي نهادونه لرو او بلې د نړیوال نهادونه استنه. نړیوال نهادونه خپل ځان لپاره یو هدف لري او ملي نهادونه هم خپل ځان لپاره یو هدف لري. دا هدفونه متفاوت دي، بعض سیاسي دي، بعض اجتماعي دي، بعض اقتصادي دي. بس څه کوم په دا خاطر دا کارونه ناکام شو چې دا هدفونه متفاوت وو، یعنی اکثر اهداف د خلکو لپاره نه وو، د اجتماعي اهداف نه وو. په دا خاطر اکثر اوس په کندهار کې مثلا ډېر موسسات د څه لپاره کار کوي، لیکن متاسفانه د دوی کار دون تاثیر نه لري. په دا خاطر کې د دې هدف غلط هدف دي. د فکر کوم اول باید یو ښه هدف خپل ځان لپاره وټاکو، او بل مشکل دا دی دا خبر موافق یم چې زموږ مشران د روشن فکر کسان دوی اصلا په دغه مسله باور نه لري 100%. یعنی دوی اکثر اوسه شک لري چې دا باید ښځو لپاره دا کار وسي که نه سي. دا خپل باید دا مسله خپل لپاره شفاف وکړي او دا عقیده ولري په دغه مسله کې. د دې به بعد موږ کولای شو ان شاء الله موافق شو.
که چیرته ووایو چې غیر دولتي ټولنې یا بهرنۍ ټولنې هم موږ ته سم کار نه کوي، د دولت نه هم خپله تمه پرېږو، ځکه په هغه سیمو کې چې د ښځو سره زور زیاتی کېږي په زیاترو کې دولت ډېر په څرګنده او په سپینسترګۍ وایي چې هلته د موږ واک نشته دی او دا خو د موږ د واک لاندې سیمه نه ده نو چې کېږي. پله افغانان ولسونه مشران او د خپله د ولس دغه ستاسو په څېر روڼ خلک که دا دولت او بهرنی نهادونه بيخي له پامه وغورځي، خپل ول سره په خپل امکاناتو څومره مرسته کولای شي په دې برخه کې سود دین جنو حقونه دي خزو حقونه خوندي شي او لکترلګه د زده کړو اسانتیا ترلاسه کړي.
څه کوم اولین کار باید دا کار وسی چې دوی د خلکو اعتماد په لاس کې راوړي. دا په وخت کې خلک فلسه اعتماد وکړي، حتما ست خبر هم اوري او عمل هم کوي. او زه فکر کوم موږ افغانان بهتر د هر بلکې یعنی کولای شو دا کار وکړو او کولای شو خپل ملت او خپل خلکو قناعت ورکړو که دا کار زموږ په فایده کې دی.
بریال صاحب، تر اوسه پورې چې د ښځو په برخه کې څومره کارونه شوي، زیاتره په ښارونو متمرکز و، په هغه سیمو کې چې نام نه دي هلته نه دي شوي. کېدای شي نام نه په منطقو او په سیمو کې دوام وکړي، دا حالات همداسې ګډوډ پاتې شي. په دغه سیمو کې خپل افغانان هغه خلک چې خواخوږي دي، د تاسو په څیر ژورنالیستان، د مریم دورانی او انارګل په څیر خلک چې په ټولنو کې فعال دي، په یو ډول نه یو ډول څه کولای شي چې پرته له بهرنیو موسسو، پرته له بهرنیو ټولنو، په داسې لارو چارو ولسي لارو وکولای شي چې د خلکو د بیدارۍ سطح پورته کړي او لږ تر لږه هلته ښځو ته که ټول نه وي تر هغه پورې د خوندیتوب حق ورکړي؟
که تاسو خپله لور ښوونځي ته ونلیږئ نو په دې باور ولرئ چې تاسو به محرم دفتر پیدا نه کړئ چې تاسو بل لور هغې ته ورشي او ستاسو د المسۍ چې پېغلې شي هغې ته ورشي. دا یو عام اصل دی. په دې اساس مونږ باید خپل کلیوال په دې وپوهوو چې تعلیم ستاسو اشد ضرورت دی. فکر دا یوه سنتي ټولنه ده، دا تدریجي تغییر ته ضرورت دی. دا تدریجي تغییر دپاره مونږ په افغانستان کې ډېر څه نه وکړي. تر ټولو ښه ابزار چې زمونږ په لاس کې دی هغه میډیا ده. دغه میډیا کې که الکترونیک دي، که چاپي رسنۍ دي، که راډیوګانې دي، موږ باید دغسې خپرونې ولرو چې په واقعي معنا باندې خلک وهڅوو چې هغوی مېرمنو ته اجازه ورکړي، خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي چې مکتب ته لاړ شي. تر مکتب وړاندې هغه مېرمنې ځانملن اوس کورني تاوتریخوالي لاندې دي. په دې باور نارینه پیدا کړي چې دا زما برده یا غلام نه ده، بلکې دا زما د ژوند شریکه ده او زموږ د ژوند کورنۍ یوه عظیمه برخه ده. د دې د حقونو دفاع باید مثلا په ډېرو ولسوالیو ولایاتو کې اوس هم ښځینه معلمانې نه شته، نو ځکه خو نارینه ښځو ته درس ورکوي. دا په خپله د هغو نارینهوو دپاره چې تر اوسه پورې تعلیم په نامه یې څه نه پېژندل، یو ثابت دی. دوی نشي ماتولی چې خپله لور ولېږي او نارینه ښوونکي ته.
په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې په اړه په شتو ستونزو او د ښځو سره د شته تاوتریخوالي په نورو اړخونو مو زموږ د میلمنو څرګندونې واورېدې. میلمانه مو په کندهار کې د ښځو د ښوونیزو پروګرامونو یوه فعاله مریم دورانی،
د پکتیا د ولایتي شورا غړي انار ګلا او افغان ژورنالیست او ورسپانه لیکونکو اباسین بریال اوس هم ځوان فکر پروګرام چې دا ونې روحلان ورې چمتو کړي.
د ځوان فکر خبرونه قدرمنو اوریدونکو موږ نن په نورستان کې د ځنګلونو په حالت غږیږو چې په کوم سیمو اول سوالیو کې ځنګل وهل کیږي که وهل کیږي څوک وهي او څوک په کلاس لري او که نه قطع کیږي دا د دولت او که د ولس لاسته راوړنه ده. دی او نور پښتون ته به زموږ ګران میلمانه هر یو فضل هادی مورال او امانت خان ځوابونه وایي. ګران میلمانو او عزتمنو اوریدونکو د روحلان وری سلامونه او نیکی هلی ومني.
مورال صاحب دارته وایي چې په نورستان کې ځنګلونه څنګه دي؟ کونړ کې اکثریت وهل شو، هلته څه حالات دي ځنګلونو؟
انوری صاحب د نورستان او د کونړ په ارتباط کې دا ټول ته جواب ده چې نورستان او کونړ د ځنګلاتو لمخه د افغانستان په ولایت کو په ولایت کې غنی ولایتونو د جملو څخه دي. نورستان ځنګلات تر اوسه پورې د سه یعنی تجارت په شکل باندې کو تر اوسه معلومات نه درم چې مطلب اری وهلی شي او یا پریکړی شي ولې دا چې کورونو جوړولو لپاره یا شخصیت د کلی په سطح باندې چې مطلب د سه کارول کیږي نو غیر قانوني توګه باندې ځنګلات وهل کیږي، ترې استفاده کیږي، په اسرافي ډول باندې حکومت هلته توجه نه کوي. د ځنګلاتو برخه زراعت برخه کې حکومت لري دی، حتی که د انسانانو په غور کې نه دي نو ځنګلات خو لا ډیر ورسته مسله ده.
پښتنه دا پیدا کیږي چې دغه ځنګلونه څوک وهي، د چا د خوا وهل کیږي؟
ځنګلونه د هر ځای هغه خپلو خلکو په توسط باندې نورستان لکه کله چې ولایت منظور شوی دی، کله چې د نورستان وګړي په اسلام مشرف کیږي د هغې نه وروسته حتی که د وخت هغه زایمانو لخوا نورستان ته یو تشویقي ډول باندې دا یو دغه ورکول کیږي چې نورستان ځمکې ځنګلات معدنیات د دوی په ملکیت کې دي، دا سلطاني نه دي. نو بیا دا نورستان په نتیجه کې تقسیمیږي، ځنګلونه اوس دلته تقسیمات دي، یعنی حتی که بعضې خلک داسې درې لري او غټ غټ درې لري نو دیو خپله خپل ملکیت کې داسې فکر کوي چې زمونږ د پاسه یعنی حکومت او دا دلته واکدار نه دی، دا زمونږ شخصي ځنګلونه دي. موږ حتی که کارول پرېږده چې مالونه داسې بیدیات لیږل کیږي، هلته وایي چې دلته لیوان دی او زمونږ دا مواشي ماتوي باندې ځنګلونو ته اور ورکوي چې دا چېرته دا ځناور دا وحشیان دا وتښتي، یعنی دا یو دومره یو احمقانه حرکت هلته.
نو چې کله ځنګل وسوځيږي هغې که ګیا هم سوځي چې ځناور تختي خو هغی هم ختمیږي، بیا و څاروي په څه شي باندې دوی ساتي؟
نورستان خلک تجربې له مخې یو داسې رواج لري دا کوم چې اصلي ځنګلات دي فرزن نختر او کاچل او سرپ او په دغه شیانو باندې هلته خو ډېر نومونه دي نورستاني ژبه کې، خو متاسفانه موږ په پښتو کې اوس نومونه باندې پوهیږو، دومره باندې پوهیږو چې نورستاني هغه اصلي ځنګل دا پورتکي ته لرې کوي چې دا وچي او سبا ته دوی دپاره یا څېړې یا کانړ چې دا مال دپاره اوړي ژمي دا کټ کیږي که نه داسې د خوراک په ځای ورکول کیږي، او دا ځنګل چې کوم ځای کې دا وچیږي بیا په دغه په دا اصلي ځنګل په ځای څېړی کانړ دا شینه بیا راټوکیږي، دا بیا هلته پیدا کیږي. همدې نتیجه همدغې دپاره نورستان خلک یا خو دا ځنګل ته اور ورته کوي، او که اور ورته نه کوي نو دا پوټکي ترې لرې کوي، اوبه اخیستی نه شي او سبا پخپله دا وچیږي، یو کال دوه کال وروسته دا پخپله وچیږي. د نورستان اکثریت ځنګلونه په دغه شکل باندې د منځه وړل کیږي. خبره په دې کې ده چې د مرکزي حکومت لخوا د زراعت په برخه کې د ځنګلاتو په برخه کې عامه پوهاوی دپاره هلته کار نه دی شوی، تر څو په نتیجه کې د عوام پوه شي چې دا ځنګل موږ دپاره څه مفید لري، د هوا نه نگانه، د زراعت د نگانه، حتی زمونږ د مواشي او د ساتلو دپاره دا موږ ته څومره اهمیت لري باندې خبر نه دي. دا د مرکزي حکومت مسؤلیت دی چې یو کمپاین شروع کړي بالخصوص نورستان دپاره چې دا ځنګلونو په ارتباط کې پاینده کې د دیو د زنګلونو د تربیت لپاره کار وشي، د زنګلونو د غیر قانوني د استفادې د وقایې لپاره کار وشي. دا یو ډیر مهمه خبره ده.
ډیر مننه. امان خان، د نورستان په کوم ساحو کې و زنګلونه وهل کیږي؟
ان شاء الله تر اوسه پورې په نورستان ساحاتو کې زنګلونو وهل یعنی بلومو کنه، چې مثلا بعضې ځایونو کې پوخا یعنی طالبانو په وخت کې، طالبانو رژیم چې په هغه وخت کې چې کم ځنګلونو وال کېده، هغه ځنګلونو نه وال کېږي. اوس نورستان ولایت کې هر کلی ځان ته یو شورا لري. هغه شورا د دې ځنګلونو څوک چې ځنګلونه وهي یا ځنګلونه خرڅوي دغه مخنیوي کوي. هغوی مخه ته ودرېږي، وایي چې دا زمونږ ګټه ده او دا زمونږ ملي سرمایه ده. دې کې ته حق نه لرې چې ته یو شخصي ګټه پورته کړې یا شخصي استفاده واخلې، داسې دغه ته څوک نه پرېږدي انشاءالله.
یعنی په ټولیز شکل باندې لکه کونړ کې چې په یو شمیر ځنګلونو باندې برقی اړی اړم شوي دي او د منځې وړي او بیا هغه په قاچاقي ډول یا په بل شکل باندې د هیواد نور برخو یا پاکستان ته وړل کېږي، داسې څه نشته هلته؟
نه نه نه، داسې فعلاً څه نشته. دونه کوي چې خپله کور جوړول لپاره یا جماعت جوړول لپاره یا مکتب جوړول لپاره داسې دغه راوړي، دا ماشینونه راوړي، دا چینساګانې ورته دا راوړي، خو هغه محدود هغه کلی شورا ورته اجازه ورکوي چې ته یعنی سل دانې دوه سوه لرګې یا درې سوه لرګې ته کولی شي چې ووهې، نور هغې نه پورته تا ته اجازه نه درکوي. یا یو بل څوک چې راځي هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغه داسې بلوموم یعنی برقي اره ورته راوړي او بسته ځنګلونه ختم کړي، داسې چا ته اجازه نه ورکوي. خو صرف یو د وایګل ولسوالۍ په مربوطاتو کې کلایګل په نوم باندې یو کلی دی.
بالکل،
هلته اوس موږ خبر شوي یو چې یو اندازه پورې څه ځنګلونو ځنګل وهلو دپاره څه پروګرام شروع کړی دی او څه حده پورې وهلی دی او څه هم لګیا دي. نو اوس دغه یو ځای موږ معلومات لرو چې دلته کار کوي، خو هغه د مخالفینو په ولکه کې دی، د حکومت هلته کم
یعنې څو خپله نورستاني لګیا دی هلته کار کوي که د نورو ځایونو نه درغلي دي؟
د نورو ځایونو راغلي دي، خو دغه کلایګل کلی اوسیدونکو دغه ځای خرڅ کړی دی، موږ ته داسې اطلاع رسېدلی ده. او هغه هم د مخالفینو په ولکه کې دی، هلته زموږ د حکومت کم دغه نشته دی.
عزتمن
و اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو د ځوان فکر خپرونه اوري.
مورال صاحب، دا تاسو راته وایي چې په نورستان کې د ځنګلونو د بیا احیا د پارڅ شوی
مخکې دی چې زه ستاسو سوال ته جواب یې مده مخنی سوال پر ارتباط کې زه یو رڼا چور وړم. دا چې د نورستان ځنګلونو د طالبانو په وخت کې د چا لخوا والی شول، پیسې د چا وې، سرمایه ګذاري چا وکړې، دا مسایل ټولو ته جوته دي او که چاته معلوم نه وي نو زه غواړم چې په دغه ټیک کې یو روشنایي واچوم. دا د منطقې استخباراتو پیسې وې چې مثال په تور باندې د الیګل په ځنګلونو کې ورته سرمایه ګذاري وشوه. نو دغه سلسله د طالبانو په جریان کې ادامه ورکړه او خپل مراد کې کامیاب هم شول. نو هغه منطقې استخبارات بیا هم غواړي چې د خپلو افرادو لکه څنګه چې ټول د افغانستان یعنی فرد فرد معلوم دی چې مطلب څوک دی او څوک نه دی، څومره نفوذ لري نه لري، هغوی په توسط باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې دا پیسې و د خلکو مشرانو ته ورکي او دا ځنګلونه د تجارت په نوم باندې یعنی واخیستل شي.
داسې ویل کېږي چې په دغې نوم باندې د مرکزي حکومت او مرستندویانو نه پیسې راویستل کېږي، نو بیا هغه چېرته لګول کېږي؟
نو دا مخکې ما په خبرو کې اشاره وکړه، دا د هغه خلکو لخوا چې دا خلک دلته حمایه کېږي، دا پیسې چې وځي د وزیر صاحب څخه هم معلوم دی، د رئیس صاحب څخه هم معلوم دی، د والي صاحب څخه هم معلوم دی، تر څو چې په دغه رات کې څوک شریک نه وي ووایي چې دا د نورستان خلکو حق دی، دا د ځنګلونو حق دی، دا د منطقې حق دی، دا د خاورې حق دی، نو هغه سړی د ولایت مقام ته نشي رسېدلی، دا هغه سړی د ریاست مقام ته نشي رسېدلی، هغه سړی هلته وزارت مقام ته نشي رسېدلی. دا ټول د کرزی صاحب په دور کې هم، د ملي وحدت په حکومت کې هم، دا هغه مافیایي کړۍ دي چې تربیه شوې دي په دې 1415 کالو کې. موږ د دغسې مقاماتو د دغو کړیو نو موږ هیڅ وخت دا توقع نه لرو چې مطلب دا د نورستان لپاره کار وکړي او یا د نورستان د ځنګلونو لپاره کار وکړي یا د ځوانانو د ارتقا په مسایلو کې، د ظرفیتونو د ارتقا په مسایلو کې کار وکړي. موږ زموږ لپاره د امید دروازه خطه ده. موږ د حکومت دا زموږ تقاضا ده چې د نورستان د ځنګلونو په ارتباط کې، د ځوانانو په ارتباط کې ورته توجه وکړي. دا مقامات د خدای لحاظ د خدای لحاظ دی چې د نورستان د مجاهد د مسلمان د غریب د بیچاره د وروسته پاتې وګړو په لحاظ باندې دا مقامات لږ توجه وکړي، ترڅو موږ ته یو داسې یو مقامات، یو داسې زایمان موږ ته مقرر کړي چې دا هغه د نورستان په درد خوري نه، دا چې د یو ولسوالي او د یو قوم مربوطه وي، او یا د کوم حزب دپاره فقط چمچتوب کوي او 50-50 بس حکومت دپاره یا کوم تنظیم پیاوړی کوي یا کوم دغه کوي، نو نورستان دپاره چې کار کوي داسې اشخاص دي موږ دپاره ولیږي، نو د نورستان دپاره خاص توجود وکړي. ملکه څنګه چې ما په خبرو کې مخکې وویلې، نورستان یو خاص دروازه ده که امنیت د نگانه یې نورستان کولی شي چې مطلب د افغانستان دپاره د امنیت یو اساسي دروازه اوسي، او د بیا امنیتی لحاظ امین و نورستان په دروازه باندې به استفاده کیږي او افغانستان به نام نه کیږي. نو زمونږ پیشنهاد دا دی چې د نورستان په ارتباط کې د مرکزی حکومت په هر لحاظ کې توجه وکړي.
امانت خان، خپل نورستانیانو ته څه کول پکار دي چې ترڅو امنیت ټینګ شي او د امنیت ترڅنګ د ځنګلونو د وهلو مخه هم ونیول شي او یا بیا یې احیا شي؟
نو نورستانیانو ته دا پکار ده چې د کوم ما خو مخکې یادونه وکړه چې د خپل د ځنګلونو ساتنه لپاره دوی خپل شورا کلي د کلي شوراګانې او مشران دوی چې
خو دوی ویل چې داسې خلک شته چې د ونو نه پوستکي اړي وچی په دې نوم باندې سبا ورته بانه جوړه شي وی وهي، د دغه شیانو مخنیوي لپاره خپل تاسو څه کولی شئ؟ نورستانیان څه کولی
شئ؟ دوی ته باید کم چې مشران دي پوهیږي د ځنګلاتو په ګټو باندې پوهیږي، هغه باید هغه خلک پوهیږي چې هغه اصلا دا کار چې څوک کوي هغه بے سواد دي، بے تعلیم دي، هغه چوپانان دي، هغه صرف خپل فعلی ګټه صرف په نظر کې نیسي، هغه څه لپاره چې هغه څارویو دپاره یا غوا بزو دپاره یعنی دا ونې بوټي وچ شي او دلته واښه وکړي خاص دې لپاره دوی دا پوستکي اړي، او بیا سبا ته هلته خو به نور دغه څنګه چې مرال صاحب یادونه وکړه چې د استخباراتي کړي او خپل فایده هم پکې شته دی، دوی هڅه یې دې کار ته وچې دا دغه کې د پوستکې ته واړه وچې دا وچې چې ستاسو مالونه ته ښه واښه پیدا شي، ګیا پیدا شي، هغه باندې هغوی کار کوي. خو نورستانیانو ته پکار دا دی چې باید د خپل ځنګلونو حفاظت وکړي په خپله، او په خپل دا یو خلکو ته پوهه ورکړي چې دا کار م کوي، په دې کې زمونږ نقصان دی او ضرر دی، زمونږ ځنګلونه ختمیږي، که ځنګلونه ختم شي سیلابونه ډیریږي، طوفانونه ډیریږي، نو دغه ځنګلونه په ختمېدو سره
ډیر نه ساریږي،
برکوچونه راځي، وچکالیانه راځي، ډیر مشکلات سره مخ کیږو. دا باید هر وګړی ته، د نورستان وګړی ته باید، د زمونږ څوک چې علمي خلک دي او علمي ځوانان دي، تعلیم کې رسېدلي خلک دي، دا خلک باید هغوی ته پوهه ورکړي، ورته ووایي چې دا کار ښه کار نه دی.
تر اوسه داسې څه شوي دي؟ کوم قدم پورته شوی دغه عامه پوهونه شوې ده؟
نه نه، تر اوسه مونږ خو نه دي لیدلې، نه مې اورېدلې دي چې داسې عامه.
ته خپله یو نورستاني یو ځوان یو، دا احساس درسره دی چې باید ځنګلونه وساتل شي؟ که ونه ساتل شي دغه دغه ضررونه لري، تا خپله څه کړي؟
مونږ په خپل وخت کې مونږ خپله دغه مسؤلیت ادا کړی دی، یعنی څوک چې مې لیدلی دی هغه منع کړی دی، مونږ ورته ویلی چې دا کار مه کوئ، دا ښه کار نه دی. هغه په نقصاناتو باندې هم پوه کړی چې دا دونه نقصان لري او دا دونه تاوان لري، مونږ ته دونه ضرر لري، په هغه ضرر باندې هم مونږ پوه کړی دی. خو داسې امکانات مونږ سره نه وو چې مونږ هغوی ته یعنی زمینه برابر کړې وې، یا کلی په کلی ګرځېدلی وې، ورته ویلی وې چې یعنی پروګرامونه ورته نیولی وې، مجلسونه ورته جوړ کړی وې، نو داسې زمونږ په لاس کې امکانات نه وو چې مونږ داسې کار کړی وی.
ډېره مننه
عزتمن و اوریدونکو، تاسو له آزادۍ رادیو د ځوان فکر خبرونه اورئ.
مورال صاحب، موږ اکثره خپل دا شکایتونه او په نور باندې انتقادونه زیات کوو چې حکومت دا ونه کړ، خلکو دا ونه کړ، چارواکو دا ونه کړ. موږ تاسو خپل د یو ځوان په حیث باندې لکه څنګه چې دا غنه ما پوښتنه، تاسو خپل د نورستان د ځنګلونو د ساتنې لپاره کوم اقدامات کړی؟ څم کړی چا تم ویلی چې ځنګل ساتنه ښه کار دی او وهلې ښه کار نه دی؟
ما په کراتو د کلی مشرانو ته د کلی ځوانانو ته یعنی دلته غلوونه شي اوریدونکي یعنی راپورې اونه خاندي چې څوک چې اورید نورستان بل خصوص زمونږ د کلی خلک ټولو ته معلوم دی زمونږ هلته یو دره ده د ککې په نوم باندې اداتې په نوم باندې او دا د ځنګل لحاظ یو حد پورې په ویګل کې دا غني دی نو دا هر څوک چې هلته کلی جوړوي خپل کور جوړوي یا جماعتونه جوړوي یا مکاتب جوړوي نو هر څوک مونږ ته مراجعه کوي چې مطلب مونږ ته یو سلدانی بس بشونه پکار دی یو سلیپر پکار دی او مونږ تاسو دی خو مونږ چې هلته هغو ته دغه درایل وړاندې کوو چې دا ځنګلونه ملي سرمایه ده دا ملي شتمنی ده د دې فایده مونږ ته صرف نه ده چې صرف زمونږ کورونه جوړیږي حتی مواشیو ته رسیږي ځمکو ته رسیږي زمونږ په زراعتو کې دا مونږ ته فایده کوي که دا تبلیغات مونږ هلته ووایو خلک داسې فکر کوي چې ګویا کې اوس دا اوس په دغه تبلیغاتو باندې دا 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 ځنګل نه مونږ منی کوي خوجار دوست یعنی خپلوان خپکیږي نو اوس د دې د رادیو د لارې بیا هم زه خپل وګړو ته هر څوک چې زمونږ د پاکستان خلک اوري بل خصوص زیاته کونړ چې مطلب هغه په ځنګل زار سیمه کې اوسېږي زما پیغام دا دی چې ځنګل ملي سرمایه ده دا د ټولو وګړو حق دی نه دا چې صرف هغه خپل مالک بلکې د مواشیو دپاره د منطقې دپاره په دې سر اوبه زیاتیږي مخکې چې زما همکار ویلې طوفانونو مخنیوی کیږي د برف کوچونو مخنیوی کیږي حتی کې د هوا آب و هوا تصفیه د دوی په دغه کې د خدای پاک په دې ځنګلاتو کې حکمتونه ایښي دي دا ځنګلات چې مونږ د منځه ویسو زمونږ په مزرعاتو کې زمونږ په مواشیو کې زمونږ په اقتصاد کې زمونږ په وطن کې برکت د منځه لاړ شي دا ملي شتمني به د لاسه ورکو دا زمونږ په لاس کې دی دا زمونږ په لاس کې دی چې مونږ دې مخنیوی وکړو زما د ټولو نورستان وګړو دپاره دا پیشنهاد دی چې خپل ځنګلونه که کور جوړوي په نورستان په ځنګل کې وچې ګرګې شته دی وچې دا ونې ولاړ دي وچو لرګونو کار واخیستل شي دا اصلي ځنګلونه دومره دي چې کلونه کلونه هغه نه خرابېږي څه ضرورت دی چې مونږ تیار دلته شنو ونه ولاړ دی او دې خواته وچې لرګي پراته دي مونږ شنو نه کار اخلو وچې لرګي د کور جوړولو لپاره استفادې لپاره د بخاریو لپاره دي وکارول شي ولې د شین ځنګل کم چې دا واړه بوټي دي کم چې رسیدلي دي دوی لپاره لا د روش لپاره کوشش وکړو نه دا چې بیرته مونږ د خپل لاس باندې خراب کړو خپل سرمایه
ډېر مننه
عزتمن او اوریدونکو تاسو له آزادۍ رادیو د ځوان فکر خبرونه اورئ
که هر ځوان په خپل سیمه کې دغه ډول عام په هوونه وکي چې د ځنګل درلودل دغه ګټ لري که ځنګل وهل شي دغه ذهنونه لري دغه ډول عام په هوونه خلکو ته وکي آیا موږ نشو کولای چې د ځنګلونو د وهلو مخاوني شو
لکه څنګه چې ما ویل زمونږ په لاس کې ده
بالکل
زمونږ په لاس کې ده چې خپل سرمایه مونږ په خپل لاس باندې ختم کوو په خپل لاس باندې د خپل سرمایه په خپل ده کولی شو چې هر ځوان وغواړي پوه شي چې مطلب ځنګل کې دومره فائدې دي او د ځنګل په نه موجودیت کې دومره مونږ ته تاوان دي هیڅوک نه کوي چې بیا زړه کې د خپل ځنګل په خپل لاس باندې وایي عامه پوهاوی ورته نه دی شوی او حکومت هم په دې کې هیڅ تصمیم نه لري او که تصمیم لري کني ولې شوی پیسې پروژې وغل کیږي هغه یا په جلال آباد کې وغل کیږي سیمینار ته جوړیږي چې موږ نورستان ته لاړو هغه ته یو څو کسان ته پکول خپل کیږي نورستانیان په نوم باندې ته یا به نورستانی یا به نه خدا پروژې وغل کیږي پیسې وغل کیږي مامورین دوپاره یو نیم زر دوه زر ډالر ورته معاش واله ده ولې هلته کار نه کیږي خو مختلف خنډونه موجود دي څه امنیتي او څه نو باندې ورته برابر دي والیان رئیسان مرکزی مسئولین ټول خبر دي د ټولو مابین کې یو سمجوته ده یو جوړ جاړ دی او کار عملی نه دی شوی
امانت خان ستا په نظر باندې بیا هم خلکو ته څه پکار دي قومي مشرانو ته هغه څوک چې په خپلو سیمو کې واک لري مثلا طالبانو سیمو کې به همداسې خلک کې قومي مشران به سپینګیری به چې د هغوی خبره طالبان مانی که اوس طالبان نو ساحو کې ځنګل وهل کیږي ستاسو په وینا باندې د هغوی ته ورشي او هغوی ته کینی چې وروره دا کار مه کوي دا زموږ په ګټه دی دا کار کولی نه شي
دا حتمان کولی شي مشران یې کولی شي هغه متنفذین د منطقې چې دی هغه کولی شي چې یو قانون نافذ کړي دی یا د طالبانو په سر باندې یا د حکومت په سر باندې یو ورته ووایي چې وروره دې که زموږ دا یو زموږ ملي ګټه ده په دې کې نه دا د چا شخصي نه ده، نو دغه سي متنفذین د قومي متنفذین چې یو اقدام وکړي ان شاء الله زه امید لرم چې د دې مخنیوي کې
ځوانانو متنفذین سره یو ځای شي بیا
خلا پیاوړی کیږي، دا غټ قوت جوړیږي، نورم قوي کیږي، نو ان شاء الله دا مشکل حل کیږي. نو کوشش دا پکار ده چې زمونږ مشران او ځوانان ته چې باید د ځنګل د ځنګلونو ساتنه په برخه کې ډیر کوشش وکړي او باید متحد شي یو شي یو بل سره، نو ان شاء الله دا داسې مشکله موضوع نه ده، په خپل حل کېږي دا موضوع. نه ضرورت دې ته نشته چې مرکزی حکومت ته مراجعه وکړي او ولایتي مقامات ته مراجعه وکړي، دا چې یو کار چې خپل لاسه کېږي نو باید موږ خپل وکړو، هغه بل چاته ونه ګورو، بل چا امید کې ونه اوسو چې دا بل څوک رانه وکړي، خو موږ خپل دا کار کولی شو، باید وکړو.
ډېره مننه.
سلام 11